اته بجې شوې. احمد چبرم د ازادي رډو د دې سات خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ورکو شوې عزیزانو 19 پروګرام لرو. همدارس د ازادي رډو ملما درته معرفي کوو او په راپورونو په برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان په اړه غونډه ده. خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخه کړو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.8 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر ورسیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. دغه مؤسسه وای راتلونکي جمع کې د 15 میلیون بې وسله افغانانو د لاسیبی لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدمتونه وړاندې کوي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشې موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړې ولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولینا، لالو سر جنگل، پسابن او مرغاب ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. شاغلي بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوې هم دي. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجې پیل شي. د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنځنبه په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې غړیو هیوادو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایط سمدستي له زاپاروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واکتي اوکراینی چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدارس ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. اوس د رادیو په منځني سپد ول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د ورکو شوی عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د ماسکو غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربلې. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د غونډه کې ګډون کوي او د غپلاوی د ریورس وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وايي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس سټولټنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنې کیف ته
بخښنه غواړو. د ناتو د غونډې راپور موري ده. ناتو د غونډې دغه راپور د ساجي رډو په تیرو خبرونو کې مشتاسو ته وړاندې کړ. اوس په ورشو د ماسکو د غونډې راپور ته په ماسکو کې د ماسکو د فارمټ غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمېنې کازان کې نن پیلې شو. د افغانستان په اړه غونډه ده. د غونډې جزئیات
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غشتنې جواب کړي ممکن روسیې پر رسمیت وپیژني. کابلوف دغه سرګندونې د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فارمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شپې غواړم. د خبرونه ما تایر روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله ستاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو ستاسو یوازې د نړیوالې شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خبرونه پخوا د اف ام چپوله لري خبرېدل چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اساني سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ چپو 12 شپږنوي او یا هم لنډو چپو 19 یويشت او 25 لاري اوریدلې سي. خو لکه څنګه چې موږ پخوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږي او تاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راولېږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راولېږي د نن ورځې دغه خبرونه د خپلو هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 22 یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 3 1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سی ترڅو د ورک سوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمد دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمد په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک له معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ږغ اوري نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 2 5 0 0 2 2 2 5 0 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړی کنی ویل د ما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 2 5 2 8 4 4 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کو چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو اوریدم کو تاسو ته ټول سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غوښتم پردم نه یو ورور دې نو لا په نامه دې شاخه یو کال کیږي چې ورکسي او د دې لوس کار دې دوی وخت سترګې دې او د شتي سترګې باندې د ښه حاله همسته اته دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې دې ورته پښتنه وکړي چې نوم دې څوک دې خو یالي نسی او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي دې شاخه یو کال کیږي عمر دې ګر لس کار دې نه هم مې د ګریش کول سوالې دې لرسمه د سرسي سره چې د لکه څخه نمره د دې د دې د هره کو چې موږ دا پیغام نشل کې چې یو کوم سما ته معلومات موږ سره د ټلیفون په داش مرو علي کوم چې په دې شمې یا ور شمارې چلاتا چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمارې زو دا وایم 0 2 5 0 1 0 1 او د ټلیفون بل شماره ده د سیم شماره ده
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مای زوی ته میوند نیمیږي تر کالی په تندې تقریبا شلو دقیقې له کوره نظر کسوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي. صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر رډول درنو کډرمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول تر کړو خوش خوشاله سوک یا زادر رډیو اوري هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام نه شاغلی تایو روشان صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی امدا لزه د کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرځدان را به سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل چې دی اسابه تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسم 0 0 1 0 2 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان وسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8 او ترڅنګ یې ټیان شمیره ده 0 0 2 0 6 0 9 0 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمیره به ځل بیا ورته هم 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوند ډېر خوشحاله چې خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلو د کازوی دی، نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ
وی. سلام علیکم ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5 شمیره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5
سلامونه نیکیلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی، د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2 شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 9 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 9 8
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، 8 کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیرو برخه واخلئ. 0 0 3 0 0 6 0 5 0 0 3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 6 0 0 5 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم 06 یا 06 اتنوي یو زربیا درته وایم 06 یا 06 اتنوي او د یادونې وړ د روسیه کې واتس اپ شمیره وایم که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی 08 یا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شماري ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 5 5 5 5 4 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسیه کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 5 8 4 5 0 9 3 5 8 4 8 5 0 5 9 4 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 9 1 روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او ریډونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده. دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نه درکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریډونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه. زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کیږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کوي د موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 0 0 3 و 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکرارم. 0 0 3 و 0 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات لري د درکې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانا کا او مشغله شپه ژوند دی چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8 او د نورلانو شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشت داس شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د باتریس ولایتن د غدس ولسوالیو د کیسر فکریا از ما یو خری دی چې میاشت مخ کی وتل دی د کور څخه د ایران په سفر تلل دی نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشینه ده نو یې روزی دی د پلان نو یې نازنین دی یعنی کوم یې عبد الله دی کوم باندې دی ما هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي پراویا څنګه څو څنګه څنګه څو ولس درڅلیاش تان
زموږ دغه ورور دغه ورکسیوی کاس په حق له یو بلش میره هم په واتس اپ کې را لېږل دا چې اغه ز تاسو ته ولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې درپلا 8 5 1 2
راډیو د ټول کار کوم د سلامونه نیک ویل زه محمد دین د بار خلک چارګوله ته ورسالې د زیږینور د کل سم تماس کول مو زه ورته کاځي زروش پنامه د محمد دین د عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کړه مشکله دره کسه وې نن چا زنګ راتوي چې پنامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سره د هلمن ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي پس ما زه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ اټاله شماره ده چې پر وسته واته اتیا درش پته اویا درش شماره زل بیا وایم وسته واته اتیا درش پته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسته واویا چې پر واویا دریش پته شپته دریاویا صفر دواتیا شماره بیا وای صفر واویا شپته دریاویا صفر دواتیا مننه خیر دې سید ازادي شروع کار کوم وسخه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو نه زنګوي ته معلومات کوي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یاک له څه معلومات لري چې شماري علامه ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وشپته شپږ سلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روښانه صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه عریبه شمره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: صفر اووه صفر اووه یو سو څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي. نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دو کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه د ځان ته یو رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړ چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرې له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل چې خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به م نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنی خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړې وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټا کړی وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به یې ومنو، نو کله چې دوی وایي چې یو خدای یو جنې د محرم سره باید وي خو سیده نو دا یو ډاکټر یوازې کولای شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټر وي ایا موږ خدینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو ایا موږ خدینه استادانو ته ضرورت نه لرو که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي د یوه نظامي ارګان رئیس شي لکه هغه دینی علوم کړی دغه یوازې په دین کې پوهېږي
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي هغه په اقتصاد څه خبره دی عصري علم ته دینی علم ته موږ ضرورت لرو اړتیا لرو
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو ترغوګونو رسولې دي
دقیقا چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولست قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهېږو تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې تاسو عالمان یې دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي
د دې
کومه په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه کندهار کې وکړه چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله از دوی ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته خارجي هم شته او دلته بس کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي لکه دوه کاله تېر شول درې کاله څلور کاله د نجونې د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی دا یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو ځای کوم خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چیرې لکه په خوښن نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم زه غواړم چې د خپلو خویندو لپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغه ته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولای چې دا خواهشات پوره کېږي او کنه ما بس زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغه ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغه سره استدلال وکړي یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کېنم او د زره زره د دوی څو کلونو یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او کنه وشته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو ډېرې تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلي دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور رنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی دغه خراغلاسته ولر او هغه پس ډیر درامه جوړ شو خبره جوړ نه باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچواله مونږ تاسو انجن نه لرو په حجاب کې به وخځه به دغه خراغلاسته به حالت ودرېدل او تاسو پس بدوم را درامه څنګه جوړ شوې وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو ښه انجن دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی میرمن نه راشی او وقت په کومه سویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ دغو خراغلاسته د یوه خارجي میرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومو اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی د غستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي، نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مرګ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو په پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي، دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کومه کړه یو کې لاس لري او نو ته لکه د حکومتداري لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی؟ او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار وښه، ډاکټر وښه، استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من ته ناراضه هم و از شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم و نه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمس راوي.
ل ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.